دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د 10 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړې د 10 خبرونو ته په کابل کې تیر شپه د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال بسم الله خان کورته نږدې د موټر بم برید او په وسلوال برید کې څلور تنه وژل شوي او شل تنه نور زخمیان شوي دي د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د برید هدف د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال بسم الله خان او د پارلمان غړی وو امنیتي مقاماتو اجنس فرانس پرس ته ویلي دي چې څلور تنه وژل شوي دي او شل تنه نور زخمیان شوي دي د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د موټر بم برید د 200 ورسته نوري وړي چاودني او دزي هم وسوي یوه امنیتي منابع ویلي د موټر بم برید ورسته څو برید کوونکې د پارلمان د یو غړي په کور نه وتی او د غرازي لاغزه د دفاع وزیر په کور هم دزي کړی د افغانستان د کورونو چار وزارت ویلي چې د برید مخینه ویلي او ټول حمله کوونکې وژل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست بسم الله خان محمدي ویلي چې دا یو ځانمرګي موټر بم برید وو چې هدف یې د غکور وو بسم الله محمدي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دای او کورونی ته زیان نه دی رسیدلی اما یو شمیر ساتونکو ته پنسی ویلي د افغانستان د مسالې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد وای چې طالبان د سولې له مذاکراتو او لاغه څخه د هر ډول تر لاسسوي سیاسي تفاهم څخه په واکستر ونده غواړي شاغری خلیزاد سې شمې پورز د اسپن امنیتی بنسټ په غونډه کې ول چې په افغانستان کې جګړه نور مشروعیت نه لري او داغه په وینا دغه جګړه د شکیل وړخونو ترمنځ د انډول او د واک د ټینګېدو په خاطر ده افغان مقامات هم د مخ په وار وار ویلي وو چې طالبان د واک د ترلاسه کولو لپاره جنگیږي د مصر جامع او لزر د کابې امام او د سعودي عربستان او انډونیزیا په شمول د یو شمېر مسلمانو هیوادونو دینی عالمانو هم ویلي دي چې د افغانستان د حکومت پر ضد د طالبانو جګړه دینی مشروعیت نه لري شاغری خلیلزاد د اسمن پامنتی غونډه کې ویل چې پوزي وضعیت ته په پام لرنی طالبان اوس مهال د افغانستان پر اتلونکو حکومت کې ستره ونده غواړي د غونډه څخه یو ورځ مخکې شاغری خلیلزاد د امریکا جغ سره په مرکه کې په افغانستان کې په ټول شموله سیاسي تفاهم باندې په ټینګار سره ویل چې نه طالبان پر زور واک تر رسیدای سي او نه هم د افغانستان حکومت په زور طالبان ماهو کولای سي زلمی خلیلزاد د امریکا طالبان موافقه ته په اشاره چې د 2000 کال په فروری کې لاسلیک شوی ویل چې د طالبانو سره دغه توافق بل نافانی مذاکراتو ته لار پرانستله خو دغه په وینا دواړو خواو له دغه فرصت نه په هغه چې تکتیا چې امریکا او د افغانستان حکومت تم درلوده ګټه وانه خسته د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبري کې بیا د افغانستان سره د متحد ویلاتو په کوي او دوامدار ژمنې ټینګار وکړ د امریکا د متحد ایالاتو د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس تاسو شمې پورز د وی خبر پانی په خبرولو سره ول چې ولسمشر غنی او شاغلی بلینکن د طالبانو د بردونو د غندورو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ګړندې کولو او سیاسي تفاهم باندې ټینګار وکړ د افغانستان جمهور ریاست هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې شاغلی غنی او د امریکا د بارنو چارو وزیر د سې شمې په مازیګر د دواړو هیوادونو ترمنځ داړيکو او پر مختلفو برخو ټلیفوني خبري کې د افغانستان سره د متحد ایالاتو د همکاریو په دوام خبري کړي د افغانستان څخه د بارنۍ ځواکونو وتل چې ټاکل سوي په څو راتلونکو نوې کې بشپړ سي د امریکا طالبانو د موافقه د اساسي شرطونو څخه دي خو د طالبانو ډلې په دې توافق کې ژمنه کړې و چې په افغانستان کې د سولې د تضمین لپاره د افغانستان د حکومت سره مذاکرات تنظیمیږي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې د وزارت تنجدي د زمکه لاندې میټرو په تمځای کې په یو پیژه کې چې د پولیسو یو افسر پکې وژل شو لغه ورسته د دفاع وزارت ودانی د څه وخت لپاره بند کړی د دفاع وزارت څخه په 100 متری د دز ورسته د وزارت کارکونکو ته امر وسو چې پناځي کې د یو سات لپاره ځانون خوندې کړي چارواکو ویلي چې د پیشي نوې د کورسته سیمه خوندې کړل سو خو د پیشي پاره زیات جزئیات ورنکړل دارلینګټن د ولسوالۍ د بیړنۍ خدماتو برخه ویلي دي چې د پیشي په ځای کې څو تنو درملنې ته اړتیا درلوده خو پاره نور تفصيل ورنکړ د دفاع وزارت وایان جان کربی ول چې د دفاع وزیر د پیښ پر مهال په ودانی کې نو او د جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات ته تللی وو د مالی حکومتي او ځای چارواکو ویلي چې ودرشتنه مړه او څو تنه نور هغه مهال زخمیان شول چې یو بس د ویلاری سره د یوات مرکزی سیمه کې ټکر وکړ چارواکو ویلي چې د پیښ علت په سیمه کې تیز باران کېدای سي په پیښ کې بچسي وی یو تن اجنس فرانس پرس ته ویل چې لار سم نش کړی دا او سړک هم لوند وو چې لوجه ټرک مونږ وکړای چې په وخت بریک ووي او د افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وټولو او په دې هیواد کې جګړو په سختېدو سره اروپا او په ځانګړي توګه ترکیه د هیواد ته د افغانانو د مهاجرت د نوو څپو د پرګېدو له وجې اندېښمن دي. اوس مهال هر ورځ شاوخوا 2000 افغانان د ایران له لارې ترکیه ته ننوځي او د مهاجرت د چارو کارپوهان تمه لري چې د افغانستان په زیاتو سیمو باندې د طالبانو د کنټرول په صورت کې کېدای سي دا شمیر زیات سي. اروپایي مشران د ایران او ترکیه د لارې د افغان مهاجرو د سیلاب د احتمال نه اندېښمن دي او ځانونه د مهاجرت نوي کړکېش ته مده کوي. هغوی هڅه کوي چې د افغان مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ترکیه سره په یوې موافقې کار وکړي. ترکیه په 2018 کې د اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې د مالي مرستو په ګډون د یو لړ امتیازاتو په بدل کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرو د ورتګ مخنیوي وکړي. په 2015 او 2018 کلونو کې شاوخوا 1 میلیون مهاجر اروپا ته ولاړل چې زیات شمېر د سوریې، افغانستان او د افریقایي هیوادونو څخه وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي خپل سیمایزو او نړیوالو همکارانو ته ویلي چې طالبان یو ګډ خطر دی او باید هڅه وسي چې په دوحه کې د سولې روان مذاکرات بریالي سي. حنیف اتمر وایي چې په افغانستان کې باید جګړه ودرېږي او له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړی رامنځته سي. هغه په نږدې ورځو کې په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو مهمو غونډو د جوړېدو خبر ورکړ. د بل خوا په افغانستان کې رواني جګړه د امریکا او برتانیې په ګډون د ډیرو هیوادونو د استازولیو اندیشنې راپورته کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرات باید بریالي سي، ځکه دغه مذاکرات نه یوازې د افغانانو بلکې د سیمې او نړۍ ملاتړ لري. اتمر وایي چې په دغه مذاکراتو کې یوازې یو خنډ دی چې هغه د طالبانو لخوا پر ټول غوښتنه او نظامي اړخ د هغوی ټینګار دی. ښاغلی اتمر وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې د سیمه ییزو هیوادونو او بل د تریکا د پراختیا غونډه جوړ شي.
در این دو مجلس قاطعیت منطقه و جامعه جهانی از رای سیاسی به طالبان توضیح شد که اینا نه تنها در برابر مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار دارند، بلکه در برابر موضع و صف واحد منطقه و جامعه جهانی قرار دارند که باید جنگ متوقف بسازند و از روی گفتگوی صلح به توافق سیاسی برسند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ګاونډیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو بریدونه چې د سیمې د ترهګرو ډلو تر 10,000 زیاتو جنګیالیو په ملاتړ سوي، د 3,000 کسانو د وژل کېدو او تر 30,000 زیاتو د بې ځای کېدو لامل سوي دي. داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، د هرات، هلمند او کندهار په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 11 ولایتونو کې طالبان ځپلي او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده.
ساعت و اراضی گسترده در حومه های شهر هرات از کنترل طالبان آزاد گردیده. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و بسیج مردمی عملیات های گسترده را در شهر هرات راه اندازی کردند و می ترتیب عملیات های نیروهای ما در شهر لشکرگاه به شدت ادامه دارد. در حومه های شهر قندار نیروهای ما حضور فعال دارند و به طالبان اجازه نخواهند داد که به جان مال مردم آسیب برسانند.
پر همدې حال د امریکا په ګډون د 45 هیوادونو سیاسي استازولیو په هرات کې دوی نامه پر دفتر د طالبانو د برید د غندلو ترڅنګ ویلي چې د طالبانو بریدونه د دوی د هغه ادعاو سره په ټکر کې دي چې ګواکې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي. د امریکا او برتانیې سفارتونو په بولدکې په ملکي وژنو د طالبانو تر تورنولو وروسته نن د غزنی په مالستان کې د سلویشتو ملکي وګړو د وژنې خبر ورکړ او ویلي دي چې کدا پېښه کړوي نو جنګي جنایت بلل کېږي او باید پاړی پلټنی وسی. دغه دواړو سفارتونو یو ځل بیا د سمدستي اوربن اوښتنه کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په برېښنایي زیربناو باندې د نړیوالې ټولنې مصرف سوي میلیارډونه ډالر ضایع سوي دي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د افغانستان د ملکي خدماتو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو د برېښنایي سیستم د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار ممتاز بهیر
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملکی خدماتو کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو برېښنایي سیستم د پرانیستلو په محل ول چې له دې وړاندې یو وزارت هم د خپل ټولو اداري برخو د نخلولو لپاره د واحد سیستم په جوړولو بریالی نشو او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو پانګونې نتیجه ورنکړه. ښاغلی غنی د بیلګې په توګه د مالی وزارت یادونه وکړه چې په وینا یې د خزائنو له څنګ سره نه نخلول شوی او یا هم د کورنیو چارو په وزارت کې ولس موازی ادارو فعالیت درلود. جمهور رئیس غنی ویل چې د ماشونو د نوي سیستم په تطبیقولو سره به د افغانستان د بودیجې د لګولو او د ملکی خدماتو او امنیتی او دفاعي بنسټونو د کارکونکو د شمیر په اړه ابهامات له منځه لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې دا سیستم به په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لامل هم شي. لدی ورسته یو اداره هم نه د خپل کارکونکو شمیر نه خپل تشکیل او نه هم خپل افراد پټولای شي. لا سیستم څخه د باندې د ګمارونو مخنیول کیږي. هغه کسانو ته چې د واسطو او وسیلو په اساس راشي په سلیقوي توګه د ماشونو ورکول باید ممکن نه وي. د جمهور رئیس غنی په وینا کې دا سیستم وړاندې فعال شوی وای نو ورسره به د ان ټی ای له ماشونو څخه د استفادې مخنیوي هم شوی وای. افغان چارواکو د دې سیستم جوړول او تطبیق د افغانستان د برېښنایي زیربناو په پراختیا کې یو مهم ګام بللې دی. د دوی په وینا د افغانستان د ملکی خدماتو ټول کارکونکي بایومیټریک شوي او له همدې عمله په برېښنایي توګه د ماشونو ورکولو ته زمینه برابره شوه. د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسون رئیس نادر نادری او د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده وویل لدی وروسته هیڅ خیالي مامور او خون کته ماشنه ورکول کیږي او دا له فساد سره په مبارزه کې یو لوی ګام دی. دا د کارکونکو د کرش میری په معلومولو کې زیاتم رسته کوي. د ماشونو د ورکولو په پروسه کې تیروتنې لمن زوړي او د پروسې چې په ورځو وخت نیو او په لری پرتو ولایتونو کې به کله په ونیو او میاشتو وخت نیو اوس په دقیقو او ثانیو کې دا کار کیږي. د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی په دې مراسمو کې وویل چې له دې وړاندې د مالیه وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسون د مرکزی بانک او نورو اړوندو ادارو برېښنایي سیستمونه له یو بل سره نه نښلول شوي. خو د دې سیستم په رامنځته کېدو سره دا ټولې ادارې له یو بل سره ونښلول شوي. ښاغلی احمدی دغه راز وویل چې په افغانستان کې له انټرنیټ پرته د موبایل له لارې د پیسو لیږدول ډېر اهمیت لري او ټول کارکونکي کولی شي چې خپل بانکي حساب ته لاسرسی ولري او پیسې ولیکدوی. تر اوسه مو درې زره کارتونه ویشلی دي. پایل مو د افغانستان بانک، مالیه وزارت او دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له کارکونکو څخه کړای دی. موږ اوس شل تر 50 ډلې جوړو او وزارتونو ته لیږو او په دوو میاشتو کې ټولو ته کارتونه ویشلی شو. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په بلګام کې د دولت د ملکی خدماتو د کارکونکو حاضری او د برېښنایي تذکیرو سیستم هم له نوي جوړ شوی برېښنایي سیستم سره ونښلوي. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د دولتي کارکونکو د بایومیټریک پروسې په بشپړېدو سره د افغانستان حکومت شاوخوا 2000 خیالي کارکونکو تثبیت کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم د خبرونه مرکه د هلمند د ولایت په ځانګړي توګه د لشکرګاه په شار کې د جګړې شدت ډېر کورنۍ لخپل مينو بي ځای کړی دی چې د مسؤلینو په وینا په ډېر سخت حالت کې شپې ورځ سبا کوي. نو شابه آشنا په ولسی جرګه کې د هلمند له استادې شګوفې نوروزی سره ژغېدلې او اغلی نوروزی د آشنا رادیو سره په مرکه کې د لشکرګاه د امنیت او خلکو د وضعیت په هکله داسې وویل.
خوشبختانه وضعیت لږ سره د سره کنټرول شوی دی او تیر شپه تقریبا شویته تنه کمانډو او شپته تنه نور د امنیت ملي هغه شز ځواکونه تللي وو. اول ته عملیات پیل کړل. وضعیت لږ سره د طالبان شاته ولاړ او د منطقې لږ سره کنټرول کړل او هم چنان بمباری هم ډیر وسو. هغه څنګه زموږ غوښتنه ډیر پر دې باندې و چې بمباری ونیسي ځکه چې په بمباری کې ډیر امبولانسونه او ډیر شیدي ماشومان ډیر شهیدان سو زخمیان سو عامه تاسیسات خساره رسیږي او ډیر. خو بیا هم دی وای چې موږ ناچار یو ځکه چې طالبان په کورونو کې سنگرونه نیسي او د کورونو خلکو ته وای چې تاسو ووځي چې موږ دلته سنگر نیسو، نو دوی مجبور دي چې هلته بمباری وکړي. دا دولتونه دي نن یو بل قومندان د خلوردو د زابل او د نور ځایو څخه مرستې او همکاري نن شپه راغلي د هلمند ته او ویل کیږي لږ به نور هم پیشروي وسي او وکولی سي چې منطقي ډیر لاس کې ونیسي.
په هلمند کې ډېری کورنۍ بې ځای شوي دي، هغوی د خوراک، څښاک، درمل، سرپناه هیڅ شی نه لري. دې خلکو سره څونه په تماس کې شوي یاستئ؟ هغوی ته څه مرستې رسېدلې دي که نه؟
د دوی سره زه روزانه یعنی تقریبا زه وایم تر سل زه ډېر تماسونه ترلاسه کوم د هلمندیان څخه. زه یا خپله زنګوم یا ډېری دوی هم زما سره اړیکه نیسي. متاسفانه درته وایم د هلمند لاره داسې چار طرفې د لشکرګاه چې بند شوې ده چې هیڅ د مرستې او د کومک لپاره ځای نشته. په ټول ښار کې یو نفر هم ګرځېدلی نشتي. خو موږ دوی ته ویلي دي او موږ زه چې روزانه نن ما دوی سره اړیکه ونیول، ما دوی ته وویل چې باید تاسو ځانونه وباسي چې په هر شکل کېږي. هغوی وایي چې لارې بندې دي او موږ ځانونه نشي ایستلی او خپله د هغه دي دپاره تر څو چې یو شی دوی ته انتقال شي او د خوراکي مواد انتقال شي هېڅ داسې امکانات نشته برابر. ځکه که چېرې موږ دوکاندارانو سره خبرې وکړو هغوی وایي هېڅ امکان نه لري چې موږ وکولی شو په ښار کې وګرځو او موږ دا شی تر یو ځای پورې وویسو او یا هم موږ تشخیص کړو چې کوم کور یو امکانات لري او یا هم کوم کور امکانات نه لري د خوړو دپاره. یعنی هلمند په دومره وحشت کې دی چې زه هر څومره د دې وحشت په اړه ووایم تر څو څوک چې تصویرونه او ویډیوګانې او هغه اصلي انځور چې خلک درته زنګ وي تشریح کوي او ته خپل په فکر کې تصور کوي چې تر هغو هغه شیان ته هېڅ فکر نه شي کولی چې په هلمند کې څومره وحشت دی. هېڅ امکان نه لري ځکه چې حکومت یوازې او یوازې د جنګ په دغه باندې مصروف دی چې وکولی شي جنگ لش کنټرول کی او وکولی سي چې هغه صحی چې طالبان په لاس کې دی هغه ونیسي. دا خو بيخي نه امکان خبر ده چې دوی وکولی سي مرستې دا غو ته کورو پورې ورسي تر څو چې وضعیت کنټرول نسي، تر څو چې لږ سره آرام نسي شار. هیڅ امکان نه لري چې مرستې هلته ورسیږي. اوس موږ څو نوه مبارزه کې یو دغه مبارزه ده چې ځانونه ژغوري، یو دا مبارزه ده چې د لوږې څخه ځان ساتي، یو دا مبارزه ده چې څنګه وکولی سي ځان د دې شار څخه لیرې وساتي. دومره وحشت دی
شګوفه جان. په دې صورت کې چې هلمندیان په خپل کور کې د کوټې نه حویلۍ ته نشي راوتلی، نو څنګه کولی شي چې په دغه سیاسي حالت کې دوی د ښار نه ځان وباسي او یوې امنې سیمې ته ورشي؟ دا امکان ګوري؟
هغه بیا طالبان او خپل ویلي دي چې تاسو دا سایه سولار دي، دوی خو تر هغه چې بمبار نه ایستوي دوی کولی شي د سایه څخه ژر ووځي او بلې خوا ته ولاړ شي. مګر کوڅې ته نشي راوتلی ځکه چې کوڅې ته بستر اوځي وځل کیږي. دغه نه اجازه ورکړي د شوزو ماشومان په خاطر باندې دغه نه اجازه ورکړي چې تاسو ځانونه د ښار څخه وباسي.
د واشنگټن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې کمې شوې دي، خو لا هم د دغه وبا د پیښو د بیا زیاتېدو اندېښنه لسته. د بلې خوا د عامه روغتیا وزارت چارواکو پرون په یو غونډه کې د افغانستان روان روغتیایي وضعیت ارزولې دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر کمیدل تایید کړ. خو دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې د مثبتو پیښو د کمیدو سره سره د کورونا وبا د پیښو د بیا زیاتېدو احتمال هم شته دی.
که چیرته موږ دوه اونۍ وړاندې ته وګورو د کورونا د مثبتو پیښو په ګراف کې یو څه کموالی لیدل کیږي، خو ځینې فکتورونه شته دي چې امکان دی شته چې یو ځل بیا د کورونا پیښو کې زیاتوالی رامنځته نه شي. خو په عمومي صورت سره په ټول هیواد کې پیښې کمې شوې دي. بیا هم دوه درې څلور ولایت دي چې هلته د پیښو د مثبتو پیښو ګراف یو څه لوړ دی.
په افغانستان کې د لوی اختر د مخ ورځو پر تله د اختر وروسته د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. دا کموالی په داسې حال کې راغلی چې د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو شپو کې د خلکو لخوا د کابل په ګډون په ښارونو کې د دغه وزارت روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې په باب شکایت کړی و او ویلي و چې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله به د لوی اختر وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د عامه روغتیا وزارت نن د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس درې سوه یو شپېته نو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا په ناروغۍ دوه دېرش تنه مړه شوي چې ورسره د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې پر کورونا د مړه شوو ناروغانو شمېر شپږ زره اته سوه او شپږ دېرشو ته رسېدلی دی.
په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې دوه زره اووه سوه اته دېرش مشکو کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیست شوي دي چې له دې جملې څخه درې سوه یو شپېته تنه مثبت وي چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې یو سل اته څلوېښت زره نهه سوه درې دېرشو ته ورسېدل. په یاده موده کې اته سوه شپېته کسان رغېدلي دي او متاسفانه دوه دېرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر کې د دغه کموالي خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن د عامې روغتیا وزارت د سرپرست ډاکټر وحید مجروح په مشرۍ د څارنې عالي کمیټې په غونډه کې چې بهرنیو استازو هم پکې ګډون لري په دغه هېواد کې د کورونا وایرس په وړاندې د افغان حکومت د روانې مبارزې په باب خبرې شوې. په دې غونډه کې د اړوندو ادارو مسؤلینو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د روانې مبارزې د مدیریت د څرنګوالي د کورونا واکسین د تطبیق د روغتیایي ادارو له کړنو څخه د درېیمې ډلې د ارزونې پایلې د اساسي او روغتوني روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او نورو مهمو روغتیایي مسلو په اړه خپل کاري رپورټونه وړاندې کړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د روغتیایي نړیوالو همکارانو له همکارۍ په ځانګړي ډول د سره صلیب د کمیټې او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې لخوا چې په دغه جګړیز حالت کې د هلمند او کندهار ولایتي روغتونونو ته دارو درمل او مرستې برابرۍ مننه او قدردانی وکړه. ډاکټر مجروح له روغتیایي شریکانو سره د عامې روغتیا وزارت پر ګډې همغږۍ باندې هم ټینګار وکړ او له روغتیایي شریکانو څخه یې وغوښتل چې په دې حساس وضعیت چې د کار فشار د جنگي وضعیت او د کورونا وبا له امله په روغتیایي مرکزونو باندې زیات شوی د عامې روغتیا وزارت سره خپل همکاري نوره هم زیاته کړه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. فرانسا هیله لري د لبنان د بحران ځپلي ولس لپاره د بشري مرستو په غونډه کې د درې سوه پنځوس میلیونو ډالرو څخه ډېرې بشري مرستې راغونډې کړې. د پاریس څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا براینت رپورټ را استولې دی چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې.
تمه کېده چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نړیوال بنسټونو او دولتونو شاوخوا سلويخ مشران چې پکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اردن پاچا عبدالله شامل دي ګډون وکړي. د دریم غونډه دا چې پارسي قربتوب کوي د لبنان د ملاتړ لپاره دغه غونډه ترسره کیږي. د دې غونډې هدف دا دی چې په لبنان کې د انفلاسیون او د بیکاری په وړاندې باندې د هوای سره مرسته وشي. نړیوال بانک د لبنان سیاسي او مالی بحران د 2019 کال راهیسې د 19مې پیړۍ د نیمایي راهیسې د نړۍ تر ټولو خراب بحران بلل دی. د غونډه چې ملګری ملتونه او پارسي په ګډ باندې کوربتوب کوي د چهارشنبه پورز باندې په حقیقت کې یو کال وروسته د هغې نه کیږي چې د بیروت په بندر کې یو لویه چاودنه وشوه چې د دوو سو نه زیات خلک پکې وجلی شول، په زرګونو باندې زخمیان شول او د پلازمینې لوی برخې ویجاړې کړې. د لبنان د اقتصادي بحران پاړه باندې په نړیواله توګه باندې اندېښنې مخ په زیاتې دودي. میلیاردر سوداګر نجیب میکاتی چې د لبنان نوې صدر اعظم نومول شوی دی ویلي دی چې هغه نشي کولی چې د چاودنې د کلیسې نه مخکې نوې حکومت جوړ کړي. د هغه نه پخوانی صدر اعظم سعد حریری دغه هڅې پرېښودې وې. د جنیوا په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسنی عابدی وایي فرانسیا او نور مرسته کوونکي ملکونه نشي کولای په لبنان کې په دوامدار توګه پانګونه وکړي تر هغه پورې چې حکومت په خپل باندې هغه اصلاحات عملی نه کړي چې نړیوال ټولنې غوښتلې دي. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې فرانسې تر دې وخته پورې په دغې لړکې سم اقدامات نه دي کړي. فرانسې ته په کار وه چې د لبنان په سیاستمدارانو باندې سخت بندیزونه وضع کړي. نور بیا وایي چې دا د لبنان په سیاستمدارانو پورې په خپله باندې اړه لري چې په دې باندې عمل وکړي او نړیواله ټولنه په دغې لړکې دومره سا نشي کولای.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ولسی چین جمهوریت یا پی آر سی د یو کال نه راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون په عملي کولو پیل کړی دی. دغه قانون او د قانون نور تازه بدلونونه له بیجنګ له خوا د یو پراخه کوشش و برخه ده چې غواړي د هغو ازادیو لپاره فضا تنګ کړي چې د چین برتانیې د ګډ اعلامیې او د اساسي قانون له مخې ضمانت شوی دی. د ملي قانون په نتیجه کې په هانګ کانګ کې بشري حقوق نور ناوړه شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملي امنیت قانون د لومړی کلیزې په مناسبت د ویانا په ترڅ کې څرګنده کړه په 2019 کال کې د احتجاجونو له پیل کېدو نه راپدېخوا محلي چارواکو په زرګونه کسان بندیان کړل چې د حکومت د هغو پالیسیو په خلاف خبرې کولې چې دوی ورسره مخالف وو. خبریالان د خپلو وظیفو سرته رسولو له کبله بندیان شول او د مطبوعاتو د ازادۍ په خلاف د هانګ کانګ چارواکو یوه دوامدار مجهزه په سیاسي هدف ولاړه مبارزه پیل کړه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل بیجنګ په هانګ کانګ کې د حساب کتاب ورکولو د شفافي حکومتولۍ او د فردي ازادۍ لپاره احترام له منځه یووړ او خپل هغه وعده ماته کړه چې وایي د 50 کالو پورې د هانګ کانګ خود مختاري په خپل ځای ده او نه بدلیږي. د بیجینګ د زاپلو او د هانګ کانګ د دیموکراتیکو موسو او پروسس د خفقولو په نظر کې نیولو سره امریکا اقدام وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د پی آر سی د وو چارواکو د هانګ کانګ د خاص ادارې سیمې د مرکزی خلکو د حکومت د ارتباطي دفتر د مدیرانو د مرستالانو په خلاف بندیزونه ولګول چې دا په هانګ کانګ کې د نفوذ د پلانولو لپاره د پی آر سی اصلي دریز ده. د امریکا اقدام د دوی اشتمنه لدی لپاره کانګل کړ چې د هانګ کانګ خود مختاری ته تاوان رسوي. برسیره پر دې د امریکا د بهرنیو چارو د خزانه د کورنۍ امنیت او تجارت وزارتونو یو تجارتي لارښوونه خبره کړې ده چې د امریکا ورکړې راکړې ته د راپورته کېدونکو خطرونو په باره کې خبرداري ورکوي چې د ملي امنیت د قانون او په هانګ کانګ کې د قانون د نورو بدلولو په علت چې د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي چې د دوی عملیات فعالیتونه د خطر سره مخامخ کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دی په هانګ کانګ کې د تیر کال پر مختګونو د څو ملتي شرکتونو عملیاتي مالی قانوني او شهرت څرګند خطرونه مخامخ کوي. په دغه خطرونو کې بل قوه الکترونیکا څارنه او د خصوصي ډاټا نه موجودیت، معلوماتو ته د لاسرسي نه موجودیت هغه شرکتونو په خلاف بل قوه غچا خستنه شامل ده چې د امریکا بندیزونه مني او په هانګ کانګ کې د هغه کسانو احتمالي بندي کول شامل دي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د قانون لمخې تجارت کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په ټویټر کې ویل د پی آر سی د چارواکو په خلاف بندیزونه او تجارتي لارښوونه خي چې امریکا به د هانګ کانګ په ارتباط دوامدار خبرې کوي او د بیجنګ د وعدو ماتولو او د ځپونکو اقداماتو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي.
سید امریکا جاخ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړي. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاخ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري. Thank you.